سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وکیاست ته پېټ کو د نن ورځې په خبرونو د پاکستان د بهرنی او چار وزارت ویان دي ته طالبانو د بهرنی او چار وزارت وروستي څرګندونه د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه بلل ده. ممتاز زهرا بلوچستان د شنبې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویل طالبان دي د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اواري ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنی او چار وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبې پوراس په خبر پانه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې د غراس راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب شو. زهرا بلوچستان زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ناقانونه اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه. د اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د مرکزی حکومت ته اقدام سخت ظالمانه وباله. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک پاکستان ډلې یا ټي ټي پي نن رسنیو ته پاستول شوی او پیغام کې ویلي په خیبر ځل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نکوي. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1500 تر 1500 ملي مترو ترمنځ وي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپل طالبان تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه دی ویلي. دا ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شو. کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان غړي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بې پیلوټو الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکي په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 3:30 بجې د اور تر لګېدو وروسته د 14 خبرې ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د اور لګېدو خبر تایید کړی دی، خو د بې پیلوټو الوتکې د حملې په باب یې څه نه دي ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک ګریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سلامونه یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې ز فرشتہ سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو کې لسلو زیات افغانان نیولې دي.
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو تھانې ته موږ نه ویزه غوښته.
او بلې خواته د کندهار په کورابک ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړې.
پاکستان تر په داسې وړاندې وانه نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلوماته یا پسلو دا شنه تر توان رسیدلې.
پروانه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکاره کور سره اوسې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مون خبري ټولګه د راپورونو برخه ته بیام خرغلې. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمین اسلام آباد کې تحریک انصاف غوند غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي. خو په اسلام آباد کې بیا میشت یو شمیر افغان کډوال د اداره د وی وای چې په لاریونونو کې برخه نه اخیسته خو د پولیسو له لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستۍ لارینونو کې لسلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لارینونو کې برخه نه ده اخیستي خو د پولیسو له لوري زورول شوې دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي رادیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله. پاکستانی پولیس موږ یو ورځو تھانې ته موږ نه ویزه غوښته. موږ ویزو لپاره اپلای کړی خو دلته ویزو لپاره چې اپلای کړی ویزه زر نه راځي. نو په ویزو ډېر ځنډ تیریږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې بیا یې پرېښودو خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزه نه وانو بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واوریدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
له دې وړاندې پرونی یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللي او خبريالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوان د عالمی ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لږ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مکوي او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو. او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو نیولې دي. زه متيقن یم چې دا دوی له احساساتو نه کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکړي. دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کړي او دوی دې بیرته راخوسي کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمین ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا پلارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دی.
په پا پاکستان کې د افغان مهاجرینو نیول او په اسلام آباد کې د راپورته شوی کړکیچ په اړه مو راپور واوریده. بل خو ته په کندهار کې د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ بیا نښته پیل شوې وه، خو اوس پای ته رسېدلې. په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمال پایل لپاره د تیارسی په حالت کې دی. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې.
که څه هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل شوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل شوې ده. د شورابک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
پاکستان طرف داسی وړاندې اوانونه دغه غرزول نو خامخا د مسلمانانو معلومات یا فصلو د شانو ته توان رسیدلی. موږ دوه کونو پوسټ جوړول اول ته د پاکستان د قوتو نو اوانونه غرزول ټکانې کوله. موږ مجاهدونو به مجبور شو د پاده لپاره د پای ټکانې په وکړه نږدې د سو پوسټ چې و دغه تاوران دغه ور ختم کړه. فلحال سیالات برابر نه دي. موږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نو موري وویل چې په دې نخته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوختي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې دا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نخته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شورابک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوې چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص دغه یو شوراور کو مشکای خلاص شو ودلار شو ستاده بند سرګی ته نوږی ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک چې د نور لار سبا نه مورم نو پر دغه لار باندې بي تاګ را تکاوي هغه وستاده چې داغه نه پروند راځي بیا دغه مشکل په کیسه وي نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ زوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندی ستنی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي راډیو ته وویل
زموږه حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دي لکه سلاله او دغه منطقي چې کوم دي دغه پنځه کلی سلاله وشتلو تد کې او شاده کې دا ټول چې دي دا بيزي شوی او لګله خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي د روان دي خپل ساحه ته ځان رسي. کوم کډه چې زیاده پاتې شوی دی هغه په سپاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې شوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړای دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پټان ځایونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال تیریږي، خو لا هم یو شمیر زلزله ځپلی ل خپل خیمو لاندې او یا هم په نیمه ویجاړو کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې کارپوهان بیا وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا دی لپاره باید حکومت اسانتیا رامنځته کړي. په همدې اړه نور حال له حدیث پردیس ناورو.
کچا هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیر آباد کلي اوسیدونکو عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یک سال مشه که زمین لرزه شده،
یو کال کیږي چې زلزلہ سوی او زمو کورونا ویجاړ سوی او سرپناه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چې په سوی خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوی. څو ملایان راغلل سرویګان یې وکړي او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکو زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته نه دی رغولی. نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې کڅه هم د کور له نړۍ دوی ویره لري خو بیا هم د مجبورۍ لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خونای کته مو زندګي
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په مو څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و د هرات ولایت په ځنګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه غیسمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د خوانځوی او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته د غلطه د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده و چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو، بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. کڅه هم په هرات کې د زلزلہ ځپلو لپاره د جوړ شوی کورونو کرش میرې نشته. خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکو جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لوري ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شو د ژوند د بیا دی کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره کی زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي. هو هم دا راز لپیخي ورسته د ورته پیخو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری لمریز کال لپاره د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې ورستۍ او طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس هم ورزو یو بهرنی موضوع ته. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو ترورستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې رغمل شول. په همدې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهداف بمباری کړي، 40,000 سمڅې موندلي او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځایي وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول، خو دغو مراسمو ته ځانونه وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حمله په جواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2,000 کسان وژل سوي او څه باندې 9,000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي نه سیاسي څنګه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغان خبری اجانس د خبريال مهدي انصاري ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیرې ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په همدې اړه ابدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاري شب
تیره شپه مهدي ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغوی ویل چې مهدي د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څیړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدي اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدي فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمیر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په 6 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر زره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبريالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دشته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیر پښتنې ګرویژنې وکړي. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت کروندګر وایي چې سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د څلورشت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا لس جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږ کال یې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه یې وړل، اول زما خپل کښت یې وي، مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې وده نیم نه دي راوړي، مکمل وی وي یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړل وی وړل. داسې بیا وخته بارانونه وسوله، دلته چې غنم تله ولوېدی دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله. وکد با سودا درود غاړي اکثر ول چې ویوړل ودا خبره سید یار غوانه می جاخست چې واغه ویوړل ما د درود په غاړه کې زکه و روت نږدې واغه چې واغه روت ویوړل نه می جاخست.
راز محمد وای د دې فصیم کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاس اور کړی. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریم باندې لانه وتل. غنمان بخي شاش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریم ایسا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږه وکړه. عامل بارانونه و دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي، موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسي موږ ته ورسي خساریا ګټه نور یارانو منځ کوته ورسي.
نور محمد بیا د ترینکوټ شارړوند د مرکز دیاک سیمکی پر وجری بزمکه د انزور باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کا درمز انزور درې خوروار انزور وکړل. نو شاش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا زړې وکړې یو نیم خوروار دغه نه وکړ. نو
د جیتر څنګه دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سږ کال یې باغ غډول حاصلات نه دي ورکړي لکه څنګه چې اړتیا وه. د لامل په خپل باغ کې د پنګس په نوم ناروغي یادوي.
خو انګورو سږ کال نه پوهېږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دې ته ایله وه او موږ امیدو ورته هغه سنه په سل کې اتیا فیصده خراب سول شل فیصده سم دي. نو داسې مراجعه کړې ده دغه سپین فنګس ناروغ مرضی کړې ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بل پلا بیا داسې لکه د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړي دا ورسته سي. نو ډېر موږ امید ورته مونږ لکه څنګه چې موږ ترمنډو هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي نه
هغه ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. له دې سره سره په اروزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي، خو وایي له بزګرانو سره یې مرستې کړي دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و، په دې کې کموالی راوستی. د غرکند شکر پارې په باغو کې کموالی راوستی. موږ له روزګاني ولس سره هر وخت څنګ پر څنګ ولاړ یو. د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده. تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري.